دوشنبه ده د تل یا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 11مه. السلام علیکم او سهار پخیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په راپورونو کې اوري: د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بلخو امریکا وایي چې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو راڅرخېدې. نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
مختص تور څه معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړي د هغې څخه محرومې دي.
دا هم اوري چې له سیاسي کړکۍ سره سره پرون په عراق کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې، د ژوند رنګونه هم خپرو. یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ. کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي. په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی. د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یوه تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره سوي ویلي، د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي. عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه محدود کړل. کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي. د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیسه د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي. په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
رفع شوه.
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي. د دغه محدودیت تر لګېدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول. بلخو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده. لسګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي. د قلم لار مسؤول متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ له کندهار څخه کمپاین پیل سو چې قومي مشران، خلک، سپینږیري د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پوهنتونونه پرانیستل سي، نور د نجونو سرنوشت باید معلوم سي، تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی، نو نور باید ورکول سي.
په خواله رسنیو کې له ټول افغانستان او نړۍ لسګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري، خو ویسا وویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي. طالبان ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي. دغه بانک تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي. دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالره، څه باندې 6.8 میلیونه افغانۍ، شاوخوا 1.5 زره یورو، څه باندې 1.5 زره هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي. په اعلامیه کې هم دغه راز راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي. د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یوه تروریستي هڅه وه. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړه د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادن ښار ولکه ټینګه کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي، که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي ټاکنو په درشل کې ګورجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اژانس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تربیه واکمنی دور وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشری مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوی چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دي. د طالبانو د واکمنیدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړی چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل دیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
دیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پښتنو تل له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک تل رسیدو رئیس هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. له ترهګرۍ سره د مبارزې ترنګوالی او د روغتیایي مرستو دوام د کنګل شوو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوهې په دورزنی بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پر خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیونه ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونه وي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وخت په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو لوتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي د افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حمله لپاره کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وبجې او 12 دقیقې او 40 ثانیې د پاپنسن کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشروي په دغه هیواد کې د بیوزلي کچه لوړیدونکې ده او تر 14 میلیونو زیات کسان خوړه نه لري. نوموړي دغه څرګندونی په کندهار کې کړی.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف مشري ماري ایلن ماک ګوارتي د یک شنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا مهال په افغانستان کې د 2 میلیونه ماشومان په ګډون 14 میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمیر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دی. ماک ګوارتي وویل افغانستان دا مهال تر بلار وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري چې دوی له نورو بشر دوستانه بنسټونو سره په ګډه په دې هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکوي.
There's over 14 million people highly what we call
14 million وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله لږ او بې وزلي سره مخامخ دي چې 2 million ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندیښنه لرو چې دغه شمیر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نور بشری مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلی د لمنځورو لپاره کار کوي.
As winter approaches
میرمن ماکروارتی کندهار کې د بشری مرستو د ویش له بهیر څخه ملیدنه وکړه او لاړمونو کورونی سره د دغه مرستو د بهیر د دوام شمنه وکړه. په عین وخت کې د ورستی جګړو او وچکالۍ لامل د کندهار ځان منسبي خلک وایي کې لاسنیوي ونسي راتلونکي ژمی به ورته سخت وي.
خیر الله ډیر مشکل خپل مرزي دا رقم کړم نه ته نه په کور کې یم د میاشتې دوه پارساله وړم لس لیټره ډبه مې د میاشتې هغه یا دا بل څه کومک غواړم چې دوستو قریب یو بل یو بلي خدای مرسته یم کور ودان چې ډیر وټه لرو.
روان میلادی کال په کندهار کې د پرله پسې جګړو له امله له 50,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي. که څه هم له دې کورنیو څخه یو شمېر بېرته خپلو مینو ته ستنې سوي، خو رواني بېروزګارۍ د دغه کورنیو بې وزلي نوره هم زیاته کړې.
وردل چې په کندهار ولایت کې بې وزلي زیاته سوې ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په میلیونونو کسان په افغانستان کې د بې وزلۍ له خطر سره مخامخ دي. و بجې او تباندې 15 دقیقې دي. اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالی ویندی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد و. ګارډین د شیرمن له قوله لیکي چې موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورسپانه د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلېدو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري ټلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښې وې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپانه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري یې په افغانستان کې طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل آن لاین انګلستاني ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دغه مطلب کې چې ورځپاڼې د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خپور کړی، راغلي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 50 تنه ووژل شول او مسئولیت داعش ډلې منلای. په لیکنه کې ویل شوی چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشې په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورځپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورځپاڼه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسې له خولې ویل شوي چې د طالبانو له ویرې په کابل کې په یوه امن ځای کې پټه شوې. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنې کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار په پونی ټولنې کې له نجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشرې نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي، نو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړې دي، هغې څخه محروم دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونو ته راولاړېږي چې د هغوی سره توپیري چلند کېږي او هغوی دوهم لاس ګڼل کېږي، زوی ته د دوی څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامداره هڅو ته دوامداره کار ته ضرورت لري، تر څو چې د نجونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پاتې ټولنه کې په ټوله کې ښه شي.
اغلی غنی، څه ډول هڅو ته کېدای شي لږ جزئیات ورکړي؟
په دې برخه کې ډېر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډېر منظم او جدي کار وشي. کورونا یوال په دې باندې ډاډه کړی شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هماغسې اولاد دی. او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرېږي، په خپل ژوند ډاډه واوسیږي، ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي، دغه نجونې یا ښځینه اولادونه یې. نو دغه تر څنګ باید د مذهبي نظره او د ټولنیز نظره په دې برخه کې باید خلق تشریح کړئ شي چې هلک او نجلۍ کوم توپیر نه لري او باید دغه سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره یاست، تاسو په خپل خبرونو کې یا په خپل کتابونو کې چاپ کړي دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپله کړه چې ماشومان لپاره کتابونه چاپو نو ډیر پام مو دې ته وی چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو، او یا هم خپل انجنونو ته داسې روحیه ورکړي، هم الکان ته داسې روحیه ورکړو چې یو بل سره ځانونه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دی یو بل څخه ډیر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې دوه کرکټر وي، نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي، برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خون کې امکله چې په خوانځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم، نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوی ته وایم چې نجونې لکان سره یو ډول حق لري. اته کله چې دوی کورنۍ راځي زه غوښتنه د سپارښتنه کوم چې تاسو توپیری چلند باید ونه کړی، او که زه د سپیک سره مخ شم نو د کورنۍ را غواړم او ورسره د موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده، او که د ټولنې ار وګړی یا ډیر وګړی دا خپل مسؤلیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنې غوندې موږ هم خپل نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې هم د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي غوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د غوی تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په څو شیبو کې د خبرونو لنډیز د خبريږي. دغه راز د ژوند رنگونه هم خوص یو سیمه ایز مسأله چیرو. په عراق کې پرون یک شنبه تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې، که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوي، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلیدو په هیله یې خپله رایه کارولې ده. او خو د عراق پر ټاکنو د اروپایي ټولنې څارونکي ماموریت تر ټاکنو مخکې د کاندیدانو ګواښل او د پراخو درغلیو یادونه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه دراپور جزئیات له سپی ولاستانک زیناوري.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه درایا چونی مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه له مخې د ګډونوالو شمیر لک خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغه چرای نه دی ورکړي په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغه چرای ورکړي د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موصل ښار اوسیدونکو عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هاله انتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې به زموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورم برخه ویجاړه شوې ده. هیڅ روغتون یا ښوونځی نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو که خدای کول د ټاکنو پایلې به ښې وي.
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکیو لپاره 3,400 کاندیدانو په عراق کې د ټولو ثبت شویو رایو ورکوونکو شمېر 25 میلیونه ښودل شوی. خو د پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمېره بیا لا نه ده کره. د راپورونو له مخې له دې چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونۍ ټاکنې بایکاټ کړي رایو ورکوونکو شمېر به خورا کم وي. له دې ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو 2 ورځو یعنې 8 ساعتونو پورې د ټاکنو پایلې راووځي. د ټاکنو په ورځې د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه وبلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې 14 وژنې د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشرې ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوې وې او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د ټاکنو په ورځ نه دی شوی. ډیره درغلی تر ټاکنو مخکې شوی کله چې کاندیدان ګواخل شوی او له کاندیدې تیر شوی کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
د عراق صدر اعظم مصطفی قادمی بیا ویلي حکومت د ټاکنو د خطر سراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او له وسه زیاته هڅه وکړه چې ټاکنې سمې ترسره شي. قادمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلۍ اجازه نه ده ورکړې.
اود التاكيد على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما اوس ما کابینه پټاکونو کې سیالي ونه کړه. ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړي چې زموږ حکومت د ټاکنیزې پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر 2 کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونیو ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2020 کال تر جولای پورې په پراخو لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهره